السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ام پایل په خبرونو وکړو
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي طالبانو په بدخشان ولایت کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي د ښځو غږ یا صدای بانوان راډیو مشرې ناجس روش ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان وراړولی دی یوه اونۍ مخکې دغه راډیو چې په بدخشان او شمال کې د ښځو له معدودو راډیوګانو وه په دې خاطر طالبانو وتړله چې د راډیو د مسؤلینو په خبره په تېروتنې سره یوه سندره خبره کړې وه پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د وسلوالو ډلو د خلاف د کوټلو عملیاتو ترسره کولو منظوري ورکړل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د سترې محکمې درې کسیزه جرګهګۍ د می پر 14 په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو امر هم کړی دی د سیاسي چارو شنونکي فکر کوي چې د ناامنۍ او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د انتخاباتو ترسره کول ډېره ګرانه ده طالبان ادعا کوي چې د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو پر مهال یو تن وژلی او درې ښځې او اووه ماشومان یې نیولی دي دا خبره د پروان د والي ویاند محمد کامران زید تېره شپه په هغه بیان کې کړي چې رسنیو ته یې په خپل غږ کې استولی دا عملیات د چاریکار د معلمینو د ښارګوټي په سیمه کې ترسره شوي طالبان وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته زیان نه دی اوښتی د اروپایی ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوریو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرامه ترسره شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې پر یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال وژل شوي دو څلوېخت چینایي جټ جنگي الوتکې نن د تایوان تنګي له حساسې منځنۍ کرښې واوښتي او له دې سره چین د تایوان شاوخوا خپل پوځي تمرینونه پیل کړل دا تمرینونه په حقیقت کې د تایوان د ولسمشر سی اینګ وین پر هغه غونډې اعتراض دی چې د امریکا د استازیو جرګې له مشر سره یې کړي دا درې ورځني پوځي تمرینات یو ورځ وروسته تر دې اعلان شول چې ولسمشر سی د امریکا له متحدو ایالتونو ستنه شوه پیکینګ د اپریل په 15 په لاس انجلس کې د ولسمشر سی او د امریکا د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټي لیدنه وغندله او په بامیان کې د روژې پر مهال د 28 لوبډلو ترمنځ د فوټسال لوبې پیل شوې دا مسابقې تېره شپه د بامیان په نوي جمنازیوم کې شروع شوې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون د چارواکو په وینا په دې مسابقو کې به د بامیان د مرکز او ولسوالیو په شمول د دایکوندي دوه لوبډلې ګډون وکړي د فوټسال دغه لوبې به 18 ورځې روانې وي
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده دا پروگرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو په استازولۍ یونامه کې د افغان ښځو د کار د بندیز د خبرګونو په ارتباط باندې په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استاذ سمنتا پاور د طالبانو پریکړه غندلې او اخوا تر هغه مخکې د انګلستان استاذې باربرا هم په دې اړه باندې یو نظر ورکړ
It's an appalling thing. Two out of
دا یو جراون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوه په بشری مرستو متکی دي ملګری ملتونو د ښځو لګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي
په هرات کې طالبانو انټرنیټ کافیګانې بندي کړې دي دا هموري چې په پاکستان کې افغان کډوال وایي لستونزو سره مخ دي په تیر بیا هغه چې د کډوالۍ دوسیې په ځینو سفارتونو کې پرانیستي او کارونه یې ځنډیدلي
ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو اقتصادي ستونزه مو ډېر شوي دي موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزې نه خلاصېږو
سوز شي د روزي مبارک میاشته نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوی دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روزه ماتي او د پښتمی خوړه برابر کړي.
او په روزګان کې خلک شکایت کوي چې په روغتونو کې ښځینه ډاکترانې نشته. په تېره بیا ښځې وایي له ستونزو سره مخ دي.
ښځه ډاکټر قربا سم ښځې ډاکټر یم خو د ښځو پرده دله یوه ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو. ښځو ته به خپل عیب وایو خپله یو پرده مو دله خوندي ده نښته نه څنګه ووایم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور پی ویل امریکا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار باندې بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې هم د انګلستان استازي باربرا وډوارډ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دغه سازمان په یو کانفرنس کې وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګیدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
له کومه وخته سي د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده. له اختراسی د مرستي زی ټکنې سوي دي او مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بيوزله خلک ستتر مش پوری چې خو به د خزیراتلې د کورونه به قتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډیر داس خلک سره چې مرستو ترتیا لري ټول خلک ولیدلې مونږ دغه سیولیدلې یو نور له طالبانو غواړو چې بیرته خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د خزو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشر سامنتا پاور د اپریل په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د خزو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله د ځپونکو پریکړه بیرته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جرون کې خبر ده چې له هر درې افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په موثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سې شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وې چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
یو شمیر هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې میشتي وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ان خپل ماښامي او پیشلمي تام لازم خواړه نشي برابرولی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هغه افغانان چې وایي د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او د کډوالۍ کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي، شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ناهید سادات په پېښور کې اوسیږي، وایي له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې ده او کومې پیسې یې چې له ځانه سره راوړي وې ټولې لګولې دي. ناهید چې د امریکا کیس لري وایي بې برخلیکه ده او د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
زمونږ اقتصاد خراب دی، دوه زامن مې په یوه هوټل کې کار کوي چې ماسپښین درې بجې ځي او تر پشلمي پورې خلکو ته خواړه ورکوي. نه پوهیږم چې هغوی خپله افطار هم کوي که نه. کله چې د شپې رایادېږي چې زامن مې د ورځې روژه نیسي او د شپې لخوا کار کوي، ډېره ځورېږم.
نوموړی وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او زامن یې په 24 ساعتونو کې د 500 کلدارو په بدل کې چې ډېرې کمې پیسې دي کار کوي، چې په خبره یې ورته بسنه نه کوي. فایما یوه بل افغان میرمن ده چې په اسلام آباد کې ژوند کوي، دا هم بل هیواد ته د خپل کیس د چارو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللې ده.
اوس چې د روژې میاشتې راغلې دي، موږ ډېر وخت کېږي چې پاکستان کې پاتې یو. اقتصادي ستونزه مو ډېر سوې دي. موږ حیران یو چې څه وخت زموږ سرنوشت به معلومیږي او د دې ستونزو نه خلاصیږو.
په پاکستان کې میشت افغان عبدالرؤف قاضی زاده وایي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي سره سره دوی ته د کار زمینه هم نه ده برابره.
ټول شی د روژې مبارکه میاشت نو دلته د خوراکي توکو نرخونه ډیر زیات اوچت شوي دي او اکثر افغانان د دې توان نه لري چې خپل روژه ماتي او د پیشلمي خواړه برابر کړي، ځکه چې دلته د کار روزګار زمینه نه ده مساعده او دلته اکثر د کار روزګار اجازه ورته نه ورکول کیږي.
ډیری د افغانان چې د کډوالۍ کیسونو د بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي او کیسونه ځنډیدلي د امریکا P1 او P2 کیسونه لري. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغو کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا P2 اعلان کړ. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دویم هیواد ته ولاړ شي. له همدې امله په زرګونه افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ډېر پاکستان او ایران ته کډه شول. په دغو کسانو کې ډیری د دولتي ادارو کارکوونکي، مدني فعالان او خبریالان هم دي چې د دوی په خبره په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي او اوس خپل هېواد ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. دوی شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون هم وکړ او د امریکا له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د دوی کیسونو ته دې ژر رسیدنه وکړي. د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تلی ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي.
و موردل چې په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. اوس په پام دې افغان کډوالو په ارتباط به بل راپور هم لرو دا چې د طالبانو حکومت وایي له هغو کډوالو چې په پاکستان کې بندیان دي تازه 208 کسان د کراچۍ له زندانونو راخوشي شوي افغانستان ته رارسېدلي دي. دوی او سلګونه نور کسان په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي وو. په دې اړه باندې به وروستي جزئیات له ګل ایاز واورو.
د جمعې په ورځ د کراچۍ له زندانونو 208 افغانان راخوشي شول. طالبانو د بارونو چارو وزارت وایي تر دې دمه د دوی په هڅو باندې له 2000 زیات افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي.
د بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شول.
د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله او یا په نور هیوادونو کې د پناه اخستو لپاره پاکستان ته لاړل، چې د راپورون له مخې له دې ډلې سلګونه کسان پاکستانی ځواکونو ونیول او زندان ته واچول. ځینو فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او له هغې ډلې رضاکاري مدافع وکیل منیزه کاکړ او همکارانو یې له افغان بندیانو په تیره بیا ښځو او ماشومانو سره کتل او د هغوی خلاصون هڅې یې کولې. له بلې خوا راپورونه وایي چې افغان بندیان د بند د مودو تر تیرولو وروسته خوشي کیږي او ځینې بیا سره له دې چې بند یې پوره شوی وي سو اونۍ لا هم په زندانونو کې تیروي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسلګری د معلوماتو په اساس لا هم 212 کسان په بند کې پاتې دي. ځینې افغان بندیان چې ناروغ او سمې درملنې ته د نه لاسرسۍ له کبله په تیرو څو میاشتو کې وفات شوي هم دي، چې ورسره د خلکو او د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلک نیوکې وپارولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مشرۍ د دغه واد ملي امنیت په کمیټه کې پریکړه شوې ده چې د روژې نه وروسته د وسلوالو ډلو خلاف کوټلي عملیات ترسره شي. دا چې د ملي امنیت کمیټې ولې اوس د وسلوالو پر ضد عملیاتو د ترسراوي پریکړه کړې او تاثرات به څه وي، شاهنواز ترکزي په دې اړه باندې د چارو له پوهانو سره خبرې کړې او پرې راپور جوړ کړی.
تقامی سلامتی کمیټې په 15 ورځو کې د وسلوالو ضد عسکري عملیاتو شروع کولو اعلان خوشو خوشنون کوي. دغه اعلان په پنجاب کې د ترتیب شوی ټاکنو د ځندوړو لپاره جواز پیدا کوي. د وفاقي حکومت د اپریل پومه غونډه کې پراتلونکو ټاکنو حکم باس نه دی شوی، البته یوازې دا چې ملک کې تر هغه زیاته شوی په ځدی د اپریشنونو ضرورت اعلان شوی. مشال ریډیو د صحافی او تجزیهکار محمود جان بابر نو پوښتل، آیا دغه به ممکن وي چې د دې اعلان وروسته پنجاب کې ترتیب شوی او په خیبر پختونخوا کې اعلانې دونکي ټاکنه وځنډيږي؟
عدالت کې چې یو فیصله کیږي هغه د ملکی حالاتو په حق لکیږي، نو هغه هم د ملک سیاست سره تړلې کیږي. په پاکستان کې اوس په دې وخت کې چې د امن او امان خبره کیږي، نو هغه هم د سیاست او الیکشن سره تړلې کیږي. نو دا چې کومه خبره ده چې دا اپریشن چې شروع کیږي، نو دا هم د عمران خان د مطالبه د ناکامولو یو کوشش دی. دې وخت کې چې د اپریشن شروع کیږي او په جواب کې هغه هم حمله کوي، په پولیس په حمله زیاتیږي، په فوج په حمله زیاتیږي، او داسې یو شی به جوړیږي چې بیا به په خپل ویل کېږي چې اوس په دې کې څنګه الیکشن کې. او الته چې حکومت وګوري، نو حکومت وایي چې په پولیسین باندې چې کومه حمله شوې وه هغې نه بعد مونږ فیصله کړې وه چې مونږ به دا اپریشن کوو.
په کال 2014 کې نېشنل اکشن پلان یا د قومي عملدارۍ منصوبه جوړه شوه چې تر مخې به وسلوالو ضد اپریشنونه نصاب کې بدلون او ځینې نور کارونه کولو. هم په جون 2014 کې د ضرب اعظم په نوم په وزیرستان کې عسکري اپریشن هم شروع شو. 13 ورځ دا هم ویل شوی چې ګنې سیمه کې د وسلوالو شتون د تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په دور کې څرګند شوی، خو تحریک انصاف حکومت دغه تورونه بیا بیا رد کړي هم دي. دا خبر په 8 اپریل لیکلی د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ورته ویلي په غونډه کې دغه خبره چې پنجاب کې انتخابات کېږي د غونډې په ایجنډا او یا نکاتو کې خونه شامله. البته دا چې را روانو 15 ورځو کې به قومي عملدارۍ منصوبې د لاندې اپریشن شروع کیږي ورته تصدیق کړي. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین هم د اپریل په 8 په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلی، حکومت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جنگي بیانیه جوړول غواړي چې ګنې عوام د راتلونکو پیښو وړاندې ذهني تیار وي. خود زیاته کړی ده چې دوی د خبردار اوسي چې دوی به په هیڅ صورت پښتون وطن یو وار بیا د ډالرو د جنگ لپاره استعمالې دوته نه پرېږدي. د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک د اپریل پاتمه مشال ریډیو ته وویل، تر ټولو اول باید د تیرو اپریشنونو حساب وشي ځکه د انتخاباتو ځنډېدل ضمني خبره ده او دې غني چې اولنۍ خبره جنگي کاروبار دی.
پای کړیو چې اپریشن وکړو او اپریشن نه پاس پته لګیدل چې دهشتګردي زیاته شوې ده، کوم شوې نه ده، زرګونه خلک مړ شو. پالیسی چې نه بدلی او اپریشن کوي نو دا بيخي غلطه خبره ده. به ما دا خبره چې دی ډیر په شپولند توګه ویل دي چې او خپلواني حکومت ته غلطي شوی و، ته به چې دا څه ټرافیک سیګنل مات کړی دی، هغه دومره وړو کې غلطي غلطي ده. نو چا به مقدمه وچلول چې نه پښتنه وکړه. د دې علاوه دا ده چې دلته نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و چې دلته به دهشتګردي بندو، دلته به چې کوم غیر حکومتي بلشي دا به نه پریدو.
د قومي سلامتی په غونډه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري هم ټویټ کړی، لیکلی دی د حکومت دا درس حیرانوونکی دی چې ګنې د امنیت حال دومره خراب دی چې پاکستان د ترهګرو پر هم دی، او معیشت او سیکورټی بیا دومره خرابه ده چې ملک انتخابات کول ګنې ممکن هم نه دي. نو د دغه دریځ وروسته باید وزیر اعظم خپل ناکامي تسلیم کړي او استفادی ورکړي. یاد دی چې د سپریم کورټ په امر پنجاب کې صوبایي انتخابات د مای په 14 اعلان شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي رادیو. طالبانو په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړی دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي دوی په خوا د کمزور اقتصاد په خاطر په موبایلونو کې د انټرنیټ د نه کارېدو لپاره انټرنیټ کافیګانو ته تلل، خو اوس دا کلبونه یا انټرنیټ کافیګانې هم پې بند شوي او دوی له ستونزو سره مخ دي. دوی همدا ویل چې په موبایلونو کې هم انټرنیټ کمزور دی. اخوا د انټرنیټ کافې مسول وایي دوی د امر بالمعروف رئیس ته ورغلل، خو تر اوسه هیڅ قانع کوونکی ځواب دوی ته نه دی ویلی. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند سنځی رپورټ ته.
تحقیق و پژوهش و مونوگراف هایی که داشتم اینا از اینترنت کلاب ها استفاده می کردن، ولی از زمانی که اینترنت کلاب ها مسدود شده و مشکلات زیادی برای
عبدالمنصور کهدامنی د هرات ولایت اوسیدونکی او د حقوق د پنځم سمستر محصل دی وای محصلینو د خپل شته کتابونو او منابعو ترڅنګ نوي منابعو ته هم اړتیا لري چې د انټرنیټ په وسیله یې لاسته راوړلی شي، خو دا چې اوس کافیګانې بندې شوي له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
جامعه امروزی که هم نیاز به اصلاحات بیرونی داره،
پوسنه نړۍ کې موږ بهرنۍ اطلاعات ته اړتیا لرو، یا د مونوګراف لپاره چې موږ ډیرو منابعو ته اړتیا لرو، او انټرنیټ له موږ سره ډیر مرسته کولای شي څو موږ نویو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړو. له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې انټرنیټ کلبونه بند شوي، محصلان له ډیرو ستونزو سره مخ شوي. بل دا چې د محصلانو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نشي کولای ځان ته انټرنیټ فعال کړي، نو تر ټولو غوره همدا انټرنیټ کلبونه وو.
بهترین گزینه هم اینترنت کلاب ها بود.
فروزان حبیبی د هرات ولایت بل اوسیدون کې او د نرسنګ محصله وه، وای درسونه خو لا پوخه هم بند و، خو انټرنیټي اړوند معلومات به ورور ورته راوړل. دا زیاتوي
اینا قدم به قدم پیش میرن، در قدم اول در
دوی قدم به قدم مختزی اولی رستورانتونه د ښځو پر مخ بند کړل، خپل د کورنۍ سره هم نشي تللی، بیا پارکونه چې حد اقل کورنۍ دی او بل ترڅنګ خوشحاله اوسي، اوس د انټرنیټ کله په ور رسېدلی. انټرنیټ افغانستان کې ډېرې ستونزې لري، سرعت یې ډېر ټیټ وي. د درسي موادو د موندلو لپاره انټرنیټ کلبونه ډېر ښه وه، خو دا ټول بندیزونه د دې لامل کېږي موږ خپل انګیزه له لاسه ورکړو.
یک نفر میتونست بره به انترنت کلاب و این مدودیت ها باعث میشه که ما انگیزه خوب از دست بدیم.
به هرات ولایت که دیو انترنت کافی مسئول همایون وایی هرات هر که طول شاوخوا 300 انترنت کافی گانی دی. دوی هر یو بخپل دکان که شل که 15 لک افغانی پانگوانه او لیو اونه دیر وقت بوشو چی دوی دکانونه بندی.
بیشتر از مثلا 300 نفر جمع شدیم رفتیم پیش
شو خدریس و کسان ورغلو مخته ویل خلق له تاسو شکایت کړي، تاسو ماشومان بوخت کړي، به وی شرعی نه دی، تاسو خبر بالکل نه ده. مخته چې کسان راتل ډیر محصلین وو، ته په وانتون او د خوانزي پروژې درلودلې، دلته سیډنه کوله. مخته دا هم نه دی ویل چې کوم بلکې پیدا کړي، هیڅ دلیل مخته نه دی ویلای.
پیش ببرین ایتو یک دلیل هم نه گفتم.
دا په داسې حال کې دی چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر اداري رئیس مولوي عبدالرحمن وایي انټرنیټ کافې کې خلک ډیر بوخت وو، نو ځکه مو د اوس وخت لپاره بند کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
غذایو کې چې هغه کې منکرات نه وي یا څوک ورڅخه په شکایت نه وي، او عمده ډول یا بچان د خلکو یې هغه مصروفه کړي نه وي، هغه ته نه دي څوک ورګلي. که دغه تعهد زموږ سره و چې دا دوی کم کابینټ والا چې دي، چې موږ صرف دغه کم کسان چې مشران دي لویان دي د خپل یو مشروع استفادې لپاره کار کوي، او شینیان د خلکو بچان نه مصروفه کوو، نو کېدلی شي چې موږ انشاءالله سهولت ورسره وکړو. د دې څخه بیا په آینده کې ډېر یو بده نتیجه راوځي، په آینده کې یو بدبخت انسان جوړ شي.
دا په داسې حال کې دي چې طالبانو څه موده وړاندې په ډېرو ولایتونو کې د خارجي فلمونو او د سندریزو کاسیتونو په پلور بندیز ولګوو. د هرات اوسیدونکي وایي شاوخوا 10 ورځې مخکې په دغه ولایت کې ویډیو ګیم کلبونه او اوس انټرنیټ کافې هم بندې کړي دي، چې د دوی په خبره انټرنیټ کافې بندیدل خلک په ځانګړي ډول محصلین له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د راپورونو له مخې په بدخشان کې طالبانو د رادیو صدای بانوان یا د ښځو د غږ راډیو نشراتو ته بیرته اجازه ورکړې ده، خو شرط یې ښیي چې د راډیو مسؤلین باید د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم خپرونې ولري او د سندرو له خپرولو ډډه وکړي. د صدای بانوان د راډیو مشر آزادي راډیو ته ویلي وو چې د راډیو د کار بندیز یې مالي تاوان ور اړولی. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان راډیو چې اکثره کارکوونکي ښځې دي او اونې مخکې په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تړل شوې وه، د پنځم به په ورځ بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي د رادیو له مسولینو د شمنه اخیستل شوی چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست پالیسی به مراتوي او موسیقي به هم نه خبروي، خو ښاغلی احمدی د دغه پالیسی په اړه جزئیات ورنکړل. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان رادیو مسول نرجیه سروشوی د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په همکارۍ او د دې تضمین په ورکولو سره چې وروسته له دې به د طالبانو حکومت پالیسي تعقیبوي، دوی وشول کولی چې خپل نشرات بیا پیل کړي. میرمن سروش ازادي راډیو ته وویل دا چې یوه اونۍ راډیو نشرات نه درلودل له مالي پلوه اغېزمن شوي دي.
یګان قراردادی کې ما داشتم، یګان برنامه‌ای کې بود،
یو څه قراردادونه او خبرونې چې درلودې له لاسه لاړې. داسې فکر کوم چې یو جمعه تتللې وسم هیڅ هم نه لرم. کار کوونکي مې ورځ تر بله کمیږي، یو د بل پسې کار پرېږدي، ځکه نه پیسې لرو، نه ملاتړ کوونکي لرو، نه فن لرو، نه امکانات لرو، هیڅ هم نه لرم.
د صدای
بانوان راډیو اته کارکوونکي لري چې شپه کې ښځې دي. د دې راډیو خپرونې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د موسیقي غږولو له امله بندې شوې وې. د یادې راډیو بندېدو په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې د صدای بانوان راډیو د بندولو په غبرګون کې د طالبانو د عمل د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک ظلم بللی دی. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو مرکز وایي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې اکثره رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤول سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې 60% رسنۍ د یادو لاملونو له امله تړل شوي دي.
مسدود شدن خیلی از فاتر بین المللی در داخل افغانستان منجر
په افغانستان کې د نړیوالو دفترونو د نمایندګۍ نشتون رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده او موږ هیله من یو چې د رسنیو ملاتړ کوونکي نړیوال بنسټونه د افغان رسنیو ملاتړ وکړي څو دوی بیا د بیان ازادۍ لپاره کار
وتوانند ازادۍ بیان در افغانستان دوباره احیا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان رسنیو ډېر محدودیتونه لګولي چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او یا هم له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
ورزو روزګان ته هلته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې خزینه ډاکترانی نشته. د روزګان اوسیدونکي هم وایي چې نشي کولای نارینه او ډاکترانو ته خپلې ستونزې او ناروغیانې په سمه توګه باندې تشریح کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول خزینه ډاکترانې شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکترانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارل سوی دي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلی ځکه چې د غلطه ښځینه ډاکټرانې شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یوه ده. وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نخته نه څنګه ووایم ولې چې اول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نرته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیبو یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ام ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکترانې شتون لري. د شوزو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکي هم د شرم غړي چې خپل ناروغي شزي نارینه ډاکټرانو ته ورولي.
وربشو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د امریکا د مرستو د انکشافي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سامنتا پاور د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغانستان کې د ښځو په کار باندې طالبانو لخوا بندیز غندلی دی. هغې ویلي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي دا چې کیسونه یې ځنډیدلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، آن خپل ماښامیا او پیشلمي ته هم لازم خواړه نشي برابرولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو هان باندې 208 افغانان پرون د کراچۍ له زندانونو خوشي شوي افغانستان ته راغلي. د دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت په هڅو باندې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو تر 2000 زیات افغان بندیان را خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په 15 ورځو کې باندې د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد باندې پوځي عملیات کوي. د طالبانو حکومت په هرات کې انټرنیټ کلبونه بند کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو د صدای بانوان یا د ښځو غږ راډیو نشراتو بیا پیل ته اجازه ورکړي، خو شرط یې دا ښیي چې د دې راډیو مسؤلین باید د خبرونو کې سندرې نشرې نه کړي او همدارنګه د طالبانو د حکومت پالیسي یعنی تعقیب کړي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د دالو یا سوي ده دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی، ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بده پایلې درلودلی شي؟
دوه بیچاره بده خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه وویل، مخه به ورته چې ته خو د ورور بدل یې، کوم غوسه کو بیا به د ورور بعد ورځې کو ته تحمل که خیر دی، خو به شینن وکښې ثواب وکښې. بل اخر هم دغه یو میاشت کې چې غونجکې خودکشي وکړه، ځان یې مړ کوم، متاسفانه دغه د ژوند توان به څوک ورکو، هیڅوک نشي ورکولای.
در منو بدون کوم خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیالوي د ستونزو پر وخت غاګ پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې د جلی د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجه کړي پلا د کور نوادي کې د خسر کوټه سي د هغو د ژوند تاریخوال بلا بلا ملنه دي بعض لامل نه کړي چې د خپل د کور د خسر خل د کور ولور چې ورته ویل کېږي پوغه باندې بعض جنجالونه رسي چې هغه نجه کړي ته ډیر ګران لويږي لکه نجه کړي ژوند آینده ټول تر تخيږي او بعض جنجالونه دي هغه په دورسي چې د پلا ری واس نه وي نجه کړي په ور کو ولور په واخلي او نو دغه خپل د یعنی کورانی کو مسائل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار په وکا نو هغه شکل د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډیر جنجال نه پدو پیخي کی وی چې بلار د پیسې واخسته ځان ته واخستل هفته ته یو کور نه د کړای دی نه دی کای نه دی کړی یا نو کله چې دنج کې خپل شکایت پلار ته وکشت د مؤسسې وکړي وی چې نه داسې نه دا ته باید تحمل کی خیر د خبر یې غنډ دی ډیر لامل نه دی جنجال په ژوند برنه دی موږ یو خپلوان ده نو نو مې نه خلما هغه چې کله د جکای واده شو ولا په کوم لیست چې واده یو کول په دوکې باندې شو نه یو هغه د جکای خو سخه له کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو به زنګ ورته وکړ او شته شون ډیر کم دی هغه بهسته مجبور شو چې هغه شون واخلي ځکه دی خو هم به پیسې گی و کله چې جکای واده شو ولا د خپل خسر کړته لاړه د خسر خل د غوسه تاریخ ولا شروع کړل یعنی په هر ډول هغه خبر او په وحل او په ټکول باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانې د بوښه داسې وکړ او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ هاته په تدو پوری خبر راوله چې غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې نه واستوه ځکه به چې ته ولې فلور ورته به خاطر تحمل کا خلک به وي چې کم سیاله خلک وو د خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسي وایل رسي کاول رسي مې خلک وی ټول ته دغه خبر کېږي په خوده شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تکم چې د موږ همسایګان وو د ایمن ځکه چې وخت نور ته بدل کړل او سنیدي چې ټول شپاره سوال اسکان لنجل کوي وا د ورور خپل د مامول خو هغه نو دوی ورته بدل کړه نو دوی بیچاره به د خبرې تیرول تیرول چې کله به مور یو پلار ته به یڅو ولا مخه به ورته چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه کو بیا به د ورور بعد ورځ کو یا د ورور خزه طلاق می وادي تدې ته تحمل که خیر دی خو به شینن وکړي شتاب وکړي شي بل اخر په دغه یو میاشت کې چې غونجه کوي خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه د ژوند توان به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای
د اغلی مارینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند لپایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو زورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خود د ټول لامل کوم سچ د ما په نظر د یغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتوس میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده خبر نه ده چې د خدای نوخته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حاله پورې دنجکای خوخه ته نه ګوري د هلاک خوخه کتل کیږي دنجکای خوخه ته نه کتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل دنجکای نه ټاکل کیږي نه کې نه ول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انځه کوي مېرچ په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې د حوصله وکي هدا ټول دلیل وزنه دلیل تعلیم دی کچیر ته هر ایوه خزه هر ایوه مور هر ایوه خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه کله ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی کوم د خوخه دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی د ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژنې د میرم پیژنې د پلارم پیژنې د خسرم پیژنې د مورم پیژنې
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دې په سیمه کې دوه دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشری حق تر پخولندې کوي چې یا وې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو لپاره خپل د بشري حقوق د کاغذ د خويند په برخه کې اکثره اوسي تر پخولاند کې یا هم سترګې پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د انجنیر د واده څخه ورسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه د چې انجلۍ کله چې واده وکړي په پاکستان کې انجلۍ د واده څخه ورسته کوم د پلار کور شې کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورسره خپل په پلار او یا مور به سر لپاره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مرواج درواج د بيخي عرف ګرځیدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا په کوم جلی سره مرسته نه کیږي او هغه به یوغاز ډول سره به خپل جنگي کې ورتر سو پوري چې ځینې سختي د خوند خو یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنې لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه کوم دی هغه فرق لري خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي. با وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر واجونو باندې خبر اوسي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي. مګر دا چې کوم جنجالون سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنې کړه نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتر او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شو زیات دی اوس وختونه کې هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنې لخوا د وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړې دي. نو موري وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي خو دا ستونزې بیا یوازې جلیته نه ورلغړې کوي. کله د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنا دې دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېر متمدن ټولنو کې هم چې الته ودونه ډېر دي مينې د دوی مشنوخت او لو مریج په نوم باندې دا ودونه هم صورت نیسی. کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وی یا صنف کې یا مکتب کې یا پانتون کې یا په کاري ساحه کې خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه د مشنوخت پس اسنه بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی او د بلې خونه نو کدید چې کله د واده صورت نیسی اولا خپل د الک او انجلۍ په مابینس کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو لبل سره یو لبل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې راوړي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د الک او انجلۍ نه بلکې د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشأ نیسی. په افغاني ټولنه کې په خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېر پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په صغار د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې ولا ډېر کله د خپل خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې د کورنیو مداخله د خزو په مقابل کې. معمولا خوخه په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي.
اغلې وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي. د غوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا د مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونه کورنۍ جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، د احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیونو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواخله طرف نه یا د غیله خویندو له طرف نه یا د نوی د دی نور غړو ولو د انجلۍ دی ادمي دار کې د انجلۍ دی نوبلدی او د انجلۍ دی اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته دی ادمي آمادگی یا نوتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی یا خپخلای نشي کولای خ دیګ نشي کولای خ ډوډۍ نشي په خولای د کور سمبالتیا او ته درست متوجه نه دی اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نه وي یا نور ستونزې موجود وي خو دا ستونزې باید په خشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په یو دایمي روزنه باندې باید مغشي په یو ښه رویه په یو ښه شیوه په دایمي توجه باندې باید د اصلاح شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور د په کورنۍ پورې ارتباط لري د مور د پلار دی دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري د غوی په غم یا غم جنکیږي په خادي خوشاله کیږي هغه ارزوی لري چې اولادونه لورې خجوند ولري خوشاله ووسی
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند د لنجدې خلیدلې وای چې د خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلې د خسر په کور کې لستوند سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه وو لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو اوریدلو ته را بولو نوموړي په پایل کې د غستوند علت وای چې جلې د خسر په کور کې ور سره مخ کیږي
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سوله د خسرګنۍ ده چمراس و برته د پلارګنۍ ده نو دغه ائیډیا سره سم چې کله چې یو جلی یو کورته ودیږي تبن دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي دغه سمو ازهانه مختلف دي دغه سمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې د دالو یا سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ول لري خپل په کور کې خو هل طبيعت ټول شیان بل تغیر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کې سې چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیان لري نو فلهازه دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اې دې نه هر کلی وسی او دې ته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې یعنی د پلار په کور کې و هر اگر رقمی او فضا ورته که دول سل پسل نشی که دلی ادی اقل 50% دیش فیصد شل فیصد اگر سی او فضا ورته آماده سی نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کی ستونزه نه پیدا کی ولو چې بیا بالکل مخالف فی ده هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس د مغ زینب شروع کی ځکه چې دا هغه شی غواړي هغه ماحول غواړي چې په کلوې شوی ده دل ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحولي نو تبن د فکرونو تفاوت د خبرو کولو تفاوت د رواجونو تفاوت دا ټول د سبب ګرځي چې دا جلې ستونزې سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي هغه چې د دې په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ زی کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ترازي خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګنو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونز سره مخي ځکه چې نه بلدي د پاره کور کې هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوي شوی دا او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځانته مهیا کی او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شي په طبیعت کې نه نو د ځان څخه مخالفت شي
کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته اسولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کی او دا غته څخه یو سپورت ترلاسه کی، یو ملاتړ ترلاسه کی، یو حمایت ترلاسه کی. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه سخواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستا او دا ده ده چې خور ته وایي، خور ورته وایي چې ودې د مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څه وکړو، دغه به په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیا نور هم د جلی خپل خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا ځي خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکړم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکړم، زه خو ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپله قوي واوسیږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکړم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي، او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي، او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت سوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ سوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري، هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو، خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلې ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي شنیدن کای بوتمانان دي دیدن، ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی، مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا دا جلۍ ستونزه لري که نه لري، که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته، هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې، سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې، دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو، بالاخره نه سبا تابعداره کیږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډیر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا غجلۍ د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هیڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلی نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزداکړه لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادهګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جزونه جوړي پاغه باندې باخته اورندر دي چوپړ وې د دې کار وکي، او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا د تشويش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړه، د بیا ته خلک ورته ډیر نازونه
نوازش ورته ورکي، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډیر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوه نه لري.
بله اغلی نیازی، په اخر کې که اغو کورنۍ او تل تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نورې په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې یو والا مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینی او خپل مشکلات ورته وایي. سره له دې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي، مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې سه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېره ښایسته جلی واده شولی، جلی مړه سوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر سوله ماما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر سو چې جلی یې په زولۍ کې راویستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه یې خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
یاوری ما زخم
ری گل پری ما دخلیم دبر ما تا یاری ما دخلیم دبر عربا فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما دخلیم دبر ما تا یاری ما دخلیم دبر ما زخلن جبر ما کا یا وری ما زخلن نازلی یا بی وفا